مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپرشین یو بجې سوزه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې د کوربه په سر کلی وایم. په دې ساته خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د بپلوټ الوتکې د برید، په افغانستان او پاکستان کې د بندیانو په اړه د راپور تاسو وندیشنو، په کراچۍ کې د ورکړل سو ځانګړو عملیاتو د منظوري ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او هم داسې د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکاره ملیحا امیرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سټیکی. د پاکستان حکومت د رواني میاشتې په نهمه نیټه د ترهګرۍ ضد یو ټول ګوندیزه غونډه رابللې. نن به ملالې یوسفزئی د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ترلاسه کوي او امریکا پر اوس تور لګولې چې د شام د مسلې په اړه سلامتي کونسل یرغمل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د رواني میاشتې په نهمه نیټه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده چې په پکې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو خور کیږي. د مشال ریډیو خبریال وای په دې لړ کې د هیواد داخله وزیر چودري نثار علي خان د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره په ټلیفون خبرې کړې او هغوی ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په غونډه کې په ګډون کولو رضا ښودلې، خو د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پارټۍ د خپلو مسلو له وجې په غونډه کې ګډون نشي کولی، خو ویلي دي چې حاجی عدیل تبل نور کرشوا نور بشی. په یاد غونډه کې په پدې خبرې کې یا د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وشي او که څنګه. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ځایي دولتي چارواکو او آزادو سرچینو په خبره تېره شپه تحصیل غلام خان کې د وسلوالو په یو کور دغه حمله شوې. په میرانشاه کې ځایي انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د برید پخلی وکړ او زیاته کړه چې ډرون جاسوسانو د شپې دولس بجې تحصیل غلام خان درګي منډي سیمه کې د وسلوالو یو کور په نښه کړ. د وژل چارواکو د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه سندي ویلي. پاکستان ویلی په افغانستان کې د خپلو قیدیانو په اړه اندېښمن دي. د بارنیو چارو وزارت ویان احساس احمد چودري پرون خپلې اونیزې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویل پاکستان د خپلو خاریانو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. د افغانستان په بګرام جیل کې د قیدو پاکستانیانو په حق لنوموړي ویل دوی له افغان چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د خارجه چارو وزارت افغانستان کې کید پاکستانیانو معاملې ته ډېر اهمیت ورکوي. دغه لړکی موږ د متعلقه افغان چارواکو امریکا او آی سی آر سی سره تماس کیو. موږ دغه پاکستانیانو په خوشی کولو زور راوړی دی، خو دا قسمه خبرې او طریقه ډېر وخت اخلي، نو ځکه تر اوسه دا خبره اساره ده.
چودری همدارا سے واشنگٹن پوسٹ رس پانی اور رپورٹ پر جواب کی ویل چھ ددوی ایٹمی وسلے خوندی دیا دا چھ دوی دا ایٹمی انرجی نڑی والے ادارے پر رسولو ٹنگ ولار دی. دا پاکستان پولیس وای د جون په میاشت کې د هیمالیا په غرونو کې په لسو بهرني او غرختونکو د برید د پلان تر شا اصلي کس یې نیولې دی. د ګلګت سیمې پولیسو د زیارت پر ورځ پاکستانی طالبانو په خوانی کمانډر کریب الله چې د حسن په نوم هم مشهور دی د حمله په شک کې نیول شوی خودلې. و سوالو کسانو د روان کال د جون په 28مه نیټه د نانګا پربت غره د سوکې په لمن کې لس بهرني غرختونکو د هغوی پاکستانی لارښود اوجه. نن به پاکستانی جینے ملالہ یوسفزئی ته د 2013 لپاره د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل کیږي. هغه د جینکو د تعلیم په اړه د خبرو کولو په سر طالبانو وشتل او زخمی کړي و. د ماشومانو د حقوقو تنظیم کیډز رائټس په د هالند په هیک کې ملالہ ته د 100,000 یورو برابر انعام ورکوي. شپږ کلنې ملالہ 15 کاله مخکې د پاکستان په سواد کې د طالبانو لخوا د حکومت کولو د هڅو په تنقید کې شخصي لیکنې کولې. په افغانستان کې د غزنی سیمه ییز چارواکي وای نن سهار وختي په دغه ولایت کې د طالبانو پولیسو ترمنځ نښته شوې چې په کشپک وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل دي. دوی وای طالبانو تر نښتې وړاندې لومړی په اندړو لسواله کې د سیمه ییزو پولیسو په پوسټ برید کړو. د اندړو لسوال قاسم خان د سیوال نن مشال ریډیو ته ویلي
څلور بجې د هیواد خاورې مخالفینو د ابراهیم شلو په پوسته باندې حمله وکوله چې پولیسو کلکه مقابله وکوله. شپږ نفره مخالفین له بایې تللي دي، څلور نفره داخلان دي.
دیسی والوای په نخته کې سیمه ایزو پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. طالبانو لا تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. یوه هندۍ لیکواله چې له طالبانو نه په 1999 کې د حیرانوونکي تېښتې په اړه کتاب لیکلی او د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وژل شوې ده. پولیس وایي وسوالو طالبانو سوشمیتا بنرجي د پنجشنبې په شپه د خپل کور مخې ته ویشت او مړې یو جمعه ته نیستې واچولو. تر اوسه کومې ډلې د هغې د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سمانتا پاور په روس تور لګولې چې وای په شام کې د بوران په اړه سلامتي کونسل یې رغمل کړي. پاور د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د زیارت په ورځ خبریالانو ته ویل چې په شام کې دوه کاله مخکې بوران درامیاسه کېدلو راهیسې روس د شام پر ضد د سلامتي کونسل د کاروایۍ خلاف مسلسل ډول د خپل ویټو حق استعمال کړي. هغې وویل دا وی په سلامتی کونسل کې زموږ د همکارانو او د روسي ملګرو سره د رابطو نه موږ ته داسې هیڅ نه ښکاري چې ورسره پورې امید شو، او بهشک موږ د صدر پوتین په خبرو کې هم داسې نه دي لیدلې چې دا وخی په سلامتی کونسل کې د مخکې تللو یو لاره موجوده ده. پاور په روسیو کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه بیانونو شکونه او شبهات خودل چې ویل یې روس په هغه صورت کې د شام پر ضد د پوځي کاروای د ملاتړ خبره نه ردوي که چیرې دا ثابته شي چې د بشار الاسد حکومت د دمشق سره نږدې د کیمیایي وسلې په برید کې لاس لرلو. نن په سینټ پیټرسبرګ کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې غونډې دویمه او اخیری ورځ ده. د روس جنوبي برخې په ښار کې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د اقتصادي مسلو پر ځای د شام بحران ته زیات اهمیت ورکړل شوی. دغه غونډه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د امریکا صدر باراک اوباما او دغه د روسي هم منصب ترمنځ د شام په اړه کشالې زیاتې شوې دي. باراک اوباما د کیمیایي وسلو د برید لپاره د دمشق خلاف پر پوځي کاروایۍ غږ کړی چې ولادیمیر پوتین د داسې پلانونو خلاف په کلاوه تنقید کوي. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او پوپ فرانسیس هم د زیارت په ورځ په شام کې د پوځي کاروایۍ خلاف خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون او د یادې ادارې خصوصي استازی لغتار ابراهیمی په سینټ پیټرسبرګ کې په دې امید دي چې د شام په اړه د امن یو نړیوال کانفرنس رابللو کې کامیاب شي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. په شمالي وزیرستان کې د بیپلوټ الوتکو په برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په افغانستان او پاکستان کې د بندیانو خپلوان له دواړو حکومتونو غوښتي چې هغوی دې خپل ملکونو ته وسپاري. یو پاکستاني چارواکی له دې بندیانو سره د کېدونکو چلند په اړه وایي
که د پاکستان شهري وي او که د افغانانو شهري وي چې فرض کړه هغه د ریاست خلاف په جرم کې ملوث وي، نو د هغه سره بیا هغه عام قیدي غونې سلوک نه کېږي.
د پاکستان د مرکزی حکومت په سلام او شرابه په کراچي کې ځانګړي عملیات په یو او یا دوه ورځو کې پیل شي. آیا له دې سره به په کراچي کې امن راشي؟
موږ چې وسله د کراچي نه غوړل کېږي د لیسن دار ده او که بغیر لیسن سره تر څو پوهې دا اقدام نه کړ کړی دا هغه پورې د کراچي حالات نه شي ښه کېدی.
په سواد کې پولیسو د سوري یا په بدو کې د یو انجلۍ ورکولو په پیښه کې ککړ او کسان نیولې دي. د دې انجلۍ ورور مشال ریډیو ته وویل
چې هغه زما په تر باندې د زنا نظام لګېدل او دا غي نظام په بدل کې لکه جرګماران نه غون شو لکه زما خور په سوري کې اغوار کړه.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او نیوز پروګرام جمهوریت هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ترازو د خبرونې لومړی موضوع ته پر قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د بیپلوټ الوتکو په برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دی. چارواکي وایي بیګانۍ برید په غلام خان تحصیل کې د مشکوکو وسلوالو پر یو استوګنځای شوی دی. په دې برید کې دوه توغندي پر کور داغل شوی دی. تر اوسه د وژل شوو پیژندګلوي نه ده شوی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو په میزایلي برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوکه طالب وسلوال وژل شوي دي چې د ځایي دولتي چارواکو او آزادې سرچینو په وینا تیره شپه تحصیل غلام خان کې د وسلوالو طالبانو پر یو استوګنځای یا کور شوی ده. په میرانشاه کې موجود ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو او زیاته اکړه ډرون جازونو د شپې 12 بجې پر مهال د سرخار میرانشانه خواوشا 15 کیلومتره شمال ویدیز تحصیل غلام خان درګې منډي سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو کور په نخه کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. دغه چارواکي په برید کې د شپږ مشکوکا وسلوالو طالبانو د وژنې تصدیق کوي. دوی اوه په نخه شوی کور هم د میزایلي برید له کابله تباه شوی. په میرانشاه کې موجود استخباراتي ادارې چارواکي هم د وژل شوو شمېره شپږ ښایي، خو ځای دولتي او استخباراتي ادارو چارواکو لا هم د وژل شوو شناخت په اړه څه نه دي ویلي. د ځایي خلکو په وینا دغلته د حافظ ګلبهادر وسله والې ډلې تر څنګ تحریک طالبان پاکستان او نور ځایي او بهراني وسله وال شتون لري. دوی وایي د برید پر وخت هم درې یا څلور ډرون جازونو په هوا کې لاندې پروازونه کول. دا په روانه میاشت کې د ډرون الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې اولنې برید دی. د تیرې میاشتې پر یو درشمه نیټه هم ډرون الوتکو د شمالي وزیرستان سب ډویژن میرعلي کې پر یو کور دوه میزایل داغلي وو چې پکې څلور مشکوکه وسلوال وژلي شوي ول. د دغو وسلوالو په اړه استخباراتي ادارو چارواکي ویلي وو چې څلور وړه بهراني وسلوال وو خو پوره تصدیق یې نه و کړی چې د کم ځای سره یې تعلق درلود. امریکا شمالي وزیرستان د القاعده حقانی شبکې او نورو وسلوالو طالبانو ډلو پیاوړی مرکز ګڼي چې هلته وخت پر وخت ډرون حملې کوي. خو پاکستان دغه بریدونه د خپلې خپلواکۍ ضد بولي چې پر وړاندې په بیا بیا احتجاج کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د خپل زندانیانو په اړه اندېښمن دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودري پرون خپلې اونیزي خبری غونډې ته دا وینا پر وخت وویل دوی له افغان چارواکو سره په اړیکه کې دي. چودري همداراز د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو رپورټ په ځواب کې وویل چې د دوی اټمي وسلې خوندي دي او دا چې دوی د اټمي انرژي نړیوال ادارې پر اصول ټینګ ولاړ دي. د دواړو موضوعاتو تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د یو تپوس په جواب کې وویل پاکستان یو فلاحي ریاست دی او د خپلو خاریانو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. د افغانستان په باګرام زندان کې د کېت پاکستانیانو په حق لا د زیاته کړه
دی انیسټری فورن افیرز اټچز ګریټ امپورټنس ټو دی ویلفیر اف پاکستانیز.
د خارجه چارو وزارت افغانستان کې کېت پاکستانیانو معاملې ته ډېر اهمیت ورکوي. دغه لړکی موږ د متعلقه افغان چارواکو امریکا او آی سی آر سی سره تماس کیو. موږ دغه پاکستانیانو په خوشی کولو زور راوړی دی خو دا قسمه خبرې او طریقه ډېر وخت اخلي نو ځکه تر اوسه دا خبره اساره ده. موږ د خپل طرفه دغه لړکی هر قسمه اسانی ورکول د پاره تیار یو چې ورسره د دې قیدیانو زر تر زر واپسی یقیني شي او افغانستان کې زموږ میشن او سفارت هم هلته د قید پاکستانیانو د خیر خیګړې د پاره افغان چارواکو سره تماس کړي دي.
د پاکستانی جوهري اساسو په حق لا امریکایي ورسپانه کې د خبر شوی بیان پاړه د وی پښتنې په جواب کې اعزاز احمد چودري وی دا بالکل خوندي لاسو کې دي او دغه معاملې امریکا سرا په سفارتي کچ راپورته کړی دا د زیاتوی
وی آر کانفیډنٹ اف آر اون.
زموږ په خپل ادارو باور دی او د کمانډ او کنټرول کوم ادارې چې پاکستان جوړ کړی دا هغه هم پوره پوره توان لري نو ځکه موږ فکر نه کوو چې دغه آرټیکل کې خبره شوی مواد زموږ د پاره صد خطر خبره ده. پاکستان د اټم نه خورولو ادارې IAEA په اصول باندې عمل کوي او د دې په معیار هم پوره دي او موږ د جوهري مواد د حفاظت او سکیورټی په چارو نړیوالې رولولې سره هم تماس کیو.
د پاکستان او هند تعلقاتو د کنټرول په پوله پیدا شوی صورتحال او داسې کې د دوانو ملکونو وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه د ویان ویناوا پاکستان غواړي ټولې مسلې د خبرو اترو د لار هواری کړي او د لړکې با دا ملاقات ډیر ګټور وګرځي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو په ریپورت کې واوریدل چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو بندیانو په اړه اندېښنې ښیي. له دې سره په پاکستان کې هم افغانان په زندانونو کې بندیان دي. د دې بندیانو خپلوان له اړوندو چارواکو او ادارو غوښتي چې د دوی بندیان دي خپلو هیوادونو ته وسپاري او انصاف دې وکړي. که څه هم د بشري حقونو ځینې سازمانونه هم وخت نا وخت د دغو بندیانو کتنه کوي، خو داسې میکانیزم یا طریقه کار نشته چې په مستقل او منظم ډول د دوی دوسیې پر مخ یوړل سي او له یو بل سره شریک کړل سي. دا چې په دواړو وادونو کې د یو بل زندانیان په څه حال کې دي او د دوی برخلیک به څنګه وي، په دې اړه د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي رپورت لري.
په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته یو شمیر پاکستانیان د دغه هیواد په بیلابیلو جیلونو کې بندیان دي چې د بیلابیلو جرایمو کولو په تور نیول شوي دي. که څه هم د دې بندیانو خپلوان د دوی د خلاصون غوښتنه کوي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی برخلیک به پر دوی لګیدلو تورونو ته په کتو سره ټاکل کیږي. په کابل کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن سیمه ایز مشر شمس الله احمد زیوای په بګرام او پلی چرخی زندانونو کې د داخلي بندیانو سربیره بهرني بندیان هم ساتل شوي دي چې پاکستانیان هم پکې شامل دي، خو دوی وخت په وخت کتنه کوي او د دوی وضعیت څاري.
موږ هلته د بندي د موقف بندي وي که بهرنی وي که داخلی وي، چې د سره څنګه چلند کېږي، د ده سرنوشت ټاکل شوی وي، د سره بد چلند نه وي شوی، دا شکنجه شوی نه وي، د ده د محکمې په پرانیز کې په نیولو وخت کې په تحقیق وخت کې دا د عادلانه محکمې اصول او معیارونه په پام کې نیول شوي. اصلا موږ ته دا مسله مطرح ده چې دا وانه ده که دا بهرنی د انسان په صفت فقط هغه حقونه چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې او بندي ته په نظر کې نیول شوي دي هغه باید په نظر کې ونیول شي.
شمس الله احمد زی زیاتوی چې دوی داخلي او بهرني بندیان ته په یو نظر ګوري او لټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وزکرل سو قوانینو سره سم چلند کوي.
بندیان چې د یو پاوله باندې د سی باکمې ته تللي اکثره د دې اونکی محکمې حکم پېښ لري او زیاتره اته د مشر د افسر د فارمینو برخمن شوي دي.
کبي خواته د افغانستان په جیلونو کې یو شمیر پاکستانیان بندیان دي، نو بل خو به د پاکستان په بیرابیل جیلونو کې هم له مودو راهیسې یو شمیر افغان بندیان ساتل شوی دي. دا چې په پاکستان کې افغان بندیان سره څنګه چلن کیږي او دوی ته تر کومه حد انصاف ورکول کیږي، د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان اډوکیټ وای د ریاستي جرم پرته له ټولو افغان بندیانو سره د پاکستانی بندیانو په شان سلوک کیږي.
که د پاکستان شهري او که د افغانانو شهري وي، په یو تور کې تور دا وی چې فرض کړه هغه د ریاست خلاف په جرم کې ملوث شي، دا هغه سره بیا هغه عام قیدی غونې سلوک نه کیږي. او که عام جرم کې وی لکه غلا کې وی، مطلب چې په مړی کې وی، په شوکا کې وی، نو یا په تخریب کاری کې وی، نو بیا خو چې څه نور سلوک کې چې هغه سره کې.
شیر محمد خان زیاته کړه چې دوی تر اوسه دا سروې نه ده کړی چې په پاکستان کې څومره افغان بندیان دي او په څه جرم نیول شوي دي، او نه هم دا سیوای اداره د په علم کې چې د افغان بندیانو مقدمه څاري. د افغانستان او پاکستان په زندانونو کې د یو بل یو شمیر بندیان ساتل شوی، خو د بشري حقوقو مبارزه کوونکي وایي چې په کار د په دواړو هیوادونو کې یو ځانګړی اداره بشري حقوقو ته په پام سره د بهرني بندیانو مقدمه وڅاري او د اړوند حکومتونو سره معلومات شریک کړي. د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان مرکزی حکومت د امنیتی او لسی ادارو په سلا په کراچي کې د ځنګړو عملیاتو منځوري ورکړې ده. د پریکړه تر هغه وروسته سوي چې د کراچي پولیس وای یوازې په تیرو اتو میاشتو کې په کراچي شهر کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوی دي. ډيري ځل په کراچي کې هدفي وژنې سیاسي او ژبني بڼې لري او همدا لامل دی چې زیاتره وخت او نېشنل ګوند د هدفي وژنو تور پر متحده قومي مومنت او متحده قومي مومنت یې پر عوامي نېشنل ګوند پورې کوي. نو پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه په کراچي کې منظور کړل شویو ځانګړو عملیاتو ته په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه رپورت لای ویلندې د مې ورستاورو. د پاکستان په کراچي شهر کې لکلون رئیسی رواني بدبنۍ اوسنۍ حکومت پر دې مجبور کړ چې هلته د هدفي وژونکو بتاخیستونکو او نورو مجرمانو پر ضد د ځانګړو عملیاتو منظوري ورکړي. د چهارشنبه په ورځ په کراچي کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې منظور کړل سوي عملیات به په یوه او دوه ورځو کې پیل شي. اوس پښتنه ده چې په دې شهر کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکي ګوندونه متحده قومي مومنټ او عوامي نېشنل پارټي دې عملیاتو ته په کوم نظر ګوري. د متحده قومي مومنټ یو مخکښ سردار خان مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم په کراچۍ کې د روانو حالاتو حل یوازې ځانګړي عملیات نه دي، خو د هغه په وینا د کراچۍ اوسیدونکي اوس مهال امن غواړي.
د کراچۍ خلک خو تنګ شوی دی، تر پوزې پورې راغلی دی، دوی خو دوی ته خو ریلیف په کار دی. که هغه عرضي وي نو هم دوی وایي چې ټیک دی، خو موږ وایي چې ځان یو قدم خو واخیستل شي چې د عرضي شروع شي، پرمننټ ته به هم خبره لاړه شي. خو څه نه څه قدم خو اخیستل په کار دی. روزانه لس پنځلس شل کسه مري او ټول خلک ورته ګوري، تماشې ته ناست دي او څه کولی نه شو. نو موږ خو دا وایي که اوس عرضي وي که پرمننټ وي، شروع کول پکار دی چې کم از کم پټه ولې چې حکومت موجود دی، پټه ولې چې سرکار موجود دی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان زاهد خان وای په کراچۍ کې د امن راوستلو یوازینۍ لاره دا ده چې له ټولو خلکو څخه هر ډول وسلې ټولې کړل شي.
موږ چې وسله د کراچۍ نه غوړ لګې کې لیسون داره ده او که بغیر لیسون سره تر څو پوه شي دا اقدام نه کړ کړی دا هغه پورې د کراچۍ حالات نه شي ښه کېدی. موږ مخالفت به دی نه کوم چې زیاره امن راولي که به دی راوستی شي نو به کاچې به دی راولي. خو امن پکار دی، خصوصا په کراچۍ کې، خو په ټول ملک هم پکار دی. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې دی ته دا ټول قوم یو ځای شوی نه، ټول پولیټیکل پارټي دی ته یو ځای شوی نه، دا دهشتګردي یو داسې ناسور دی چې زموږ د ملک تباه کړو، تباهي ته لاړو.
د کراچۍ په ښار کې زیاتره خلک په دې نظر دي چې که څوک له ځان سره وسله ونه لري نو یې ژوند خوندي نه سي ګڼل کېدای. عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي مومنټ زیاتره وخت یو پر بل د زیاتو وسلو لرلو تورونه پورې کوي. د متحده قومي مومنټ له سردار خان څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر زیاته وسله لرونکي او مجرمان د کراچۍ په کومو سیمو کې موجود دي. نو هغه وویل
د کراچۍ یو یو بچی ته پته ده، د کراچۍ یو یو پولیس افسر ته پته ده، دغه تانې بالکل مخصوص دي چې په کومو کومو تانو کې کومو حدودو کې دغه خلک پاتې کېږي، چرته زیات چرته کم، چې کریمینل چرته هم هغې باندې د څه وکړی شي، هغه ته زمونږ د پارټۍ په مرکز کې په هغې دې وکړي. کریمینل چې چرته وي بالکل الیمینیټ کول پکار دي، ختمول پکار.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند زاهد خان که څه هم په کراچۍ کې د اوسیدونکو ټولو کامونو وګړي په وسلو لرلو تورنوي، خو وایي چې په هغو سیمو کې وسله تر نورو زیاته ده چیرې چې د هغه په وینا مهاجر ژوند کوي. له زاهد خان مې وپوښتل چې د پاکستان مرکزي حکومت ولې په کراچۍ کې له خلکو ټولې وسلې نه اخلي. نو هغه وجه داسې بیان کړه،
مخکې حکومت د مصالحت نه کار اخیستو، هغې ته دا مسله جوړی ده چې که فرض که داسې اقدام هغې چود کړي نو د هغې حکومت په مرکز کې کمزوری او کم خل کړی، د هغې خپل ممبران یا د هغې خپل هغه تعداد پوره نه و چې هغې پرې مرکزي حکومت وچلی. بل هغې ته د عدالتونو د طرف نه، د نورو ادارو د طرف نه مشکلات وو. هغه مشکلات دا و چې کله هغې حکومت ختمېدی شو نو دوا خلی هغې پورې، خو اوس هغه مسله نشته. هغه نه د سند حکومت ته شته ولې چې د هغې خپل هر څه پوره دي، او سره دغه شانتي په مرکز کې چې کوم حکومت دی نو هغه ته هم د چا ضرورت نشته. په کار ده چې دوی د بلیک میلنګ نه وځي، دوی هم دغه کراچۍ کې دا اقدام کړی.
د یادونې وړ ده چې د کراچۍ په ښار کې له تیرو څو کلونو راهیسې هدفې وژنو او نور تاوتریخوالي زور اخیستی چې د زرګونو وژل سوو کسانو لویه برخه پکې پښتانه دي. تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان پوز د چهارشنبه پر ورځ ویلي دوی د قبایلي سیمې خیبر تیرا 90% برخې له وسلوالو پاکې کړې دي. په دې سیمه کې د روان کال په مارچ کې د وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې شوې وې او بیا وروسته پوز هلته عملیات پیل کړل، خو شنونکي په دې اند چې اوس هم په تیرا کې د لشکر اسلام او تحریک طالبان وسلوالو ډلو واک دی. هلته کډوال هم اندېښمن دي چې دوی نه پوهېږي تر کوم وخته به دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. نور لګولای زاورو.
د قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا میدان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد فوزي عملیات روان وو، خو د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان فوز یو چارواکي میجر جنرال همایون سعید خبریالانو ته ویل چې د دغې سیمې 90% علاقه له وسلوالو پاکه کړې شوې ده. د ده په خبره په تازه فوزي عملیاتو کې حکمت عملي بدله کړې وه، ځکه د دې جوګه شو چې 90% علاقه کې حکومتي عملداري پر ځای کړه. یو ځای خبریال فاروق افریدی چې دغلته تللی وو وایي د تیرا میدان خلک په دې اقدام ډېر خوشحاله. وو دی زیاتوی
دا اولو چې په دغه ځای کې 90% زیاته علاقه مکمل توګه د دې په کنټرول کې دا او د مل چکن بیرر دی هغه هم یې اوخیځولو او د سیلا چکن د باغ مرکز دی په هغې کې جرنلستانو ته او د علاقې ځایي خلکو ته دوره هم ورکړله خو د هغه ځای چې کوم ځایي خلک دي نو هغوی هم په دې اقدام باندې خوشحاله وو. اول ته چې کومې خبرې اترې وشولې د هغې مین وجه دا وه چې د تیرا کوم ځایي اوسېدونکي خلک دي په هغوی باندې د څو کالو کې لومړی ځل دا هسې بدې شپې ورځې راغلي.
په تیرا میدان کې د روان کال په مارچ میاشت کې د دوو وسله والو ډلو ترمنځ د خونړیو نښتو وروستو د مارچ په 1 وسله والو طالبانو په دې ځای قبضه کړې وه. د دې په نتیجه کې له دې ځای څخه د شمیرو تر مخه 45,000 کسانو کډې وکړې. د پاکستان فوج په دې سیمه کې د مئی په 28 نیټه فوجي عملیات پیل کړل چې د میجر جنرل همایون سعید په وینا د 2 ورځو فوجي عملیاتو کې 8 امنیتي سرتیري او 104 اورپکي چې بهرنیان په کې شامل وو وژل شول. که څه هم امنیتي ادارې په دې سیمه کې د امن پر ځای کولو دعوی کوي خو په پیښور کې د قبایلي چارو کارپو اکیل یوسفزی وایي په دې سیمه کې اوس هم د امن او امان صورتحال خراب دی. اکیل یوسفزی زیاتوی چې په ټوله قبایلي سیمه کې د حکومت د عملداري دعوه سمانه ده. د سرکاري شمیرو تر مخه د تیرا سیمینه شاوخوا 45,000 کسانو کډې کړي او د خیبر پختونخوا په مختلفو کډوالو کیمپونو کې میشتي. په دغه سیمه کې د حکومت په وینا امن پر ځای شوی او ډېر ژر به د کډوالو د ستنېدو عمل پیل شي. خو یو کډوال نذیر خان وای چې دوی ته نه د معلومه چې کله به خپل کور ته ستون شي.
موږ عزت هم خطره و مال هم خطره و بس صرف سره مو خلاص کړه خپل عزت هم بچ کړه باقي چې سي هغه غلطه پاتې شوی نو بس هغه څه پاتن لګي چې وړي دي پرته سوي خو هیڅ معلومات نشته.
ځای خلک او کارپوهان په دې اندي کچري په حقيقي مانو کې په تیرا کې امن پر ځای شوی وي نو باید د کډوالو د ستنېدو عمل زر پیل شي او لږه خلکو سره شبي ژمني پوره کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
اوس په سوات ولاړ سو. په سوات کې پولیسو د سورې یا په بدو کې د یو انجلۍ ورکول په پیښه کې ککړ و کسان نیولې دي. پرون پولیسو دا کار تر هغه وروسته وکړ چې یو عدالت د یو 14 کلن انجلۍ په عرضی د دې انجلۍ پلار د هلک د پلار او جرګه کوونکو نیولو امر وکړ. پولیس وایي نن یې ټول نیول سوي کسان عدالت ته ورسېدې. په دې سوري کې د ورکړل سوي انجلۍ نوم نازیه دی او ورور وای په بده کې د د خور د ورکول مخالف دی. نور تفصیل له نیاز احمد خان څخه اورو.
سوات تاسو د کابل شاډی ری تانی ای ایس ای شیر پاتر خان وای چې سورز وړاندې د دغه سیمې 14 کلن جینۍ نازیا او د هغې ورور دوی ته ارزي ورکړې و چې د هغې د اجازه نه بغیر د هغوی پلار د خپل کورنۍ شخړې ختمول لپاره هغه پسوره کې ورکړی دا چې دغه رشتہ دوی ته منظور نه ده. دوی ته د تحفظ ورکړی شي نو پولیس په هغه ارزي اوس کار روي وکړه. پولیس انسپکټر شیر بادر خان پدا اړه وای
اډیشنل سچو نورباز خان انکوائری وکړه. د انکوائری په دوران کې بیانات واغسته. پرون بیا دغه مستغیث سجدا مسامات نازیا هغه عدالت ته پیښ شو. په عدالت کې هغه خپل بیان وکړ 104 هغه غریب باندې بیا پرچو شو پرچما ته مار شو او تفتیش ته پاره زمو خیر لاړم او موقع باندې مې وکسن پکې نیولې. نن میرا وستری عدالت ته
پسوره کې ورکوونکي جینۍ نازیا ورور صدیق خان وای چې هغه په سعودي عربستان کې وو او د هغه خور پسوره کې ورکړی شو. ولې د هغه خور ته دغه رشتہ قبول نه ده ځکه هغه سمدستي راغې او پولیس ته رپورت ورکو
چې هغه زما په تر باندې د جنا نظام لګېدل او د هغه نظام په بدل کې لکه جرګماران نه غون شو لکه زما خور پسوره کې ورکړه او دا غو جنز بیا زما خور زهر خوړو دا غو جنز بیا سعودي عرب نه دلته ما رپورټ کو او دا غ عدالت تمام مخامخ کړه.
پسوره کې جنۍ اغستون کې د هلک پلار خالد خان چې د پولیس سره گرفتار دی دغه تورونه رد کوي.
د حبیب الرحمن چې کنه زما غونډي او زما خپل او د ډېر وخت نه سره زما لکه تعلقات
د کلوغه پساتا بیا د رښتې وینا ماده تو کړ د دې بچي ناسو بیا خپ خو خیم رښتہ کړي سکسان جک مله کده چې چاته خپلوان دکانډه واغه دراوستي او ما جک چاته کانډو جو چم غون ماروستي خپه کې خوړه پرې کن نکاح شوی دی نام شرم پکې ناسو امين دوا د خیر شوی دی خبره شوی دی
پس ورکه ورکون کی جنای نازیه او ورور صدیق خان وای چې هغه خپل خور د ماماګانو کرا د حفاظت په توګه کینول دا او کله چې هم عدالت ته وړاندې کول وی دوی به ورزی خو په هیڅ صورت کې د غرشته دوی ته قبول نه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست دنو اوریدونکو. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو. له ملیحا امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
دا پاکستان حکومت روانه میاشه په نهمه نیټه ټول ګوندیزه غونډه رابللې چې په پکې د ترګری د مخنیوي په چارو غور کیږي. په دې لړ کې د هیواد داخله وزیر چودري نثار علي خان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره په ټلیفون خبرې کړې. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په میرانشاه کې ځایي انتظامی چارواکو د برید پخلی وکړ او زیاته کړه چې ډرون جاسوسانو د شپې تحصیل غلام خان درګي منډي سیمه کې د وسلوالو یو کور په نښه کړ. پاکستان ویلي په افغانستان کې د خپلو قیدیانو وزارت چودھری پرون ویل پاکستان دخبل خاریان لپاره هر ممکن اقدامات کوي. د افغانستان په بګرام جیل کې د قیدو پاکستانیانو پاکله نوموړي ویل دوی له افغان چارواکو سره په اړیکه کې دي. د پاکستان پولیس وایي د جون په میاشت کې د هیمالیا په غرونو کې په لسو بارانیو غرختونکو د برید د پلان تر شا اصلي کس یې نیولی دی. د ګلګت سیمې پولیس وایي د پاکستاني طالبانو پخوانی کمانډر کریب الله چې د حسن په نوم هم مشهور دی د حملې په شک کې نیول شوی. نن به پاکستاني جنای ملالې یوسفزئی ته د 2018 لپاره د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل کیږي. هغه د جینکو د تعلیم په اړه د خبرو کولو په سر طالبانو ویشتلې او زخمي کړې وه. د ماشومانو د حقونو تنظیم کډز رائټس په پهې کې ملاله ته د لکیورو برابر انعام ورکوي. یو هندي لیکواله چې له طالبانو نه حیرانون کې تختې پاړه کتاب لیکلی او د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وژل شوی ده. پولیس وایي وسلوالو طالبانو سوشمتا بنرجي د پنجشنبه په شپه د خپل کور مخې ته وښته او مړی یو جماعت ته نږدې واچو او افغان طالبانو په پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سمانتا پاور په روس تور لګولې چې وایي په شام کې د بوران پړې سلامتي کونسل یې عمل کړی او نن په سینټ پیټرسبرګ کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سر مشی زه هونډه دویما او اخیری رستا.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورید چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. اوس هم وخت په اسلام آباد کې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې راځي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د ورسپانې لوستې دي او غټه کې تاسو لپاره راغونډ کړی دي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د وفاقي کابینې غونډې حال او دغلته د استخباراتي ادارو رپورت ته پام راګرځوي چې پکې ویل شوی دی کراچۍ کې القاعده او جند الله ځایونه جوړ کړي دي. دې سره سره تحریک طالبان هم دلته شتون لري او اکثر لویو لویو پیښو قلنګ غستو تختولو او شوکو ډاکو کې هم داخلک ککړ دي. اداریه مخکې لیکي چې د پاکستانی او امریکایي استخباراتي ادارو په ګډون ټولې نړۍ دپاره دا یو سوال دی چې څنګه دوی د القاعده او نورو هغه ډلو چې نه یو مخصوص ځای لري نه یې منظم مشر شته او بیا هم دې ادارو داخله ختم نه کړی شو او داسې هم اطلاعات دي چې القاعده د ډرون مخنیوي هم قابو کړی دی. اداریا اخر کې بیا د کراچۍ حالاتو ترازی او وایي دلته د ټارګټ کلرز او نورو جرایم پیشه خلکو سره سره داسې ډلې هم شته چې سیاسي جماعتونه یا خلک یې په شا ولاړ دي خو د هغوی طرف ته دې غونډه کې هیڅ اشاره نه ده شوې. که څوک غواړي چې کراچۍ کې دې امن وي نو بې د سر ډلې پرې به د ټولو خلاف یو شان کاروی کول وی او که داسې نه وینو کراچی کې امن بحال دل ګران دی. بل طرف ته ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې IMF د تیر شروع په ورځ د پاکستان لپاره $6.1 ارب قرضې منظوري ورکړې ده. اداریه وایي چې د IMF د ایگزیکټیو بورډ مطابق دا قرضه به په دریو کالو کې پاکستان ته ورکولې شي. اداریه وړاندې لیکي چې پاکستان ته دا وخت یو شمېر بهرنۍ او دننۍ مسلې ورپېښلې او د ملک دننه ترهګرۍ د پاکستان معیشت ته سخت زیان رسولی. کړی دی، ځکه چې حکومت په اربونو روپۍ د امن او امان په ځای کولو لپاره خرچ کوي چې لکه بلې نورې ترقیاتي منصوبې متاثر کیږي. د ادارې په وینا کې اوس حکومت د ملک په ترقۍ باندې پاملرنه ور نه کړه او له دې قرضو یې فائده اوچته نه کړه، نو د پاکستان په قرضو کې به نور اضافه وشي او اوس د پاکستان سره ډېره ښه موقع ده چې دې ملک ته ترقی ورکړي، ځکه چې نړیوالې مالیاتي ادارې هم د پاکستان سره امداد لپاره تیاری دي. ادارې زیاتوي چې تر اوسه حکومت یو ډیم هم نه دی جوړ کړی، نو که اوس حکومت د ډیمونو په جوړولو توجه ور نه کړه نو راتلونکو څو لسیزو کې به پاکستان د اوبو د کمښت سره مخ شي. ادارې اخیره کې لیکي چې قرضې اغستل څه بده خبره نه ده، خو ضرورت د دې په ځای د استعمال دی، او چې کومه قرضه د یو ملک په اقتصادي حالاتو کې بدلون را نه ولي او د ولس حالات ښه نه کړي، نو بیا د دغې قرضو له وجې د ملک معیشت ته نور زیات زیان رسي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د سند صوبې اعلی وزیر سید قائم علي شاه د یوې خبري غونډې پر وخت د وزیر اعظم نواز شریف هغو مرستو ستاینه کړې ده چې وفاقي یا فدرالي حکومت یې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پای ته رسولو لپاره له صوبایي حکومت سره کوي. بلخوا ګاډین او رسپانه لیکي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو نیټه لا مخکې ټاکل شوې ده، خو پوښتنه دا ده چې آیا افغان ځواکونه به د امنیت ټینګ ساتلو وړتیا ولري او کنه. ورسپانه لیکي پوځي او سیاسي مشران هڅه کوي چې افغان ځواکونه د یو پیاوړي دفاعي قوت په توګه وشي. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون لیکي رینجر ځواکونه په کراچۍ کې د هغه خلکو خلاف ځانګړي عملیاتو لپاره تیار دي کوم چې هدفي وجنو د خلکو تښتونو او نور جرمونو کې ککړ دي. دا سرګندونې وزیر داخله چودري نثار علي خان د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابینې د غونډې نه پاس کړې دي. نوموړي ویلي دغه عملیات به په راتلونکي دوه درې ورځو کې شروع شي. ورځپاڼه لیکي د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علي شاه د یوې خبري غونډې پر مهال د وزیر اعظم میاں نواز شریف ته هغه مرستو ستاینه وکړه چې د مرکزي حکومت لخوا یې کراچۍ کې د تشدد ختمولو لپاره د صوبایي حکومت سره کوي. قائم علي شاه زیاته کړه چې د دې عملیاتو لپاره د مرکز او صوبې ترمنځ همکاري د صوبایي حکومت خود مختاري نه متاثره کوي. بلخوا وفاقي وزیر داخله نثار علي خان وايي د عملیاتو لپاره به رینجر ځواکونو ته اضافي اختیارات ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي د چهارشنبې په ورځ میاں نواز شریف په کراچۍ کې د صحافیانو سره هم ملاقات وکړو. په دغه موقع خپل وینا کې نوموړي داسې تاثر ورکړو چې د عملیاتو لپاره به رینجرز ته مکمل اختیارات ورکوي، خو حکومت به یې د سار لاندې ساتي چې دا راز د انساني حقوقو پوره پوره خیال وساتل شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د یوې لسیزې راهیسې په جنگ اخته نیټو ځواکونه به د 2014 کال تر پای د دې هیواد نه اوزي او امنیتي ذمواری به افغان پوز او پولیس ته وسپارل شي چې د مرستې او لارښوونو لپاره به ورته یو څه بهرني ځواکونه پاتې وي. دا راز سیاسي او پوځي مشران په دې خبره ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د وسلوالو خلاف د جنگ پوره اهلیت لري. خو ورځپاڼه افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو د مشر جنرال جوزف سټینفورد د خولې لیکي افغان ځواکونه د فضايي دفاع د استعداد د کمی سره مخ دي، درنه وسله او د بم معلومولو او ناکار کولو جدید آلات هم ورسره ډیر کم دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نیټه د وړاندې نه مقرر کړې شوې ده، نو اوس که افغان ځواکونه په مکمله توګه تیار وي او کنه، خو پوځي او سیاسي مشران هڅه کوي چې هغوی د یو مضبوط دفاعي قوت په توګه وړاندې کړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې په زرګونو بهرني پوځیان ووجل شو، په اربونو ډالره خرچ شو، اوس هم ډیر کم سیاسي مشران دا مني چې نور هغوی او د هغوی هیوادوال د جنگ نه ستړي دي، بلکې وایي چې جنگ ترسره شو.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د غزنی ولایت چارواکي وای نن سهار د طالبانو او پولیسو ترمنځ نشته سوي ده. د دوی په خبره په دینشته کې شپږ وسلوال وجل سوي او څلور ژوبل دي. د اندړو وسلوال وای په نشته کې پولیسو ته هیڅ تاوان نه دی او راوښته. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي. تفصیل د سید شاسکین په ریپورت کې اورو.
نخته نن سهار وخت د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو له یوې پوستې سره شوې ده چې پکې د چارواکیو په خبره شپږ تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وای طالبانو سهار وخت د دغه ولسوالۍ په ابراهیم خیلو کلی کې د سیمایزو پولیسو پر یو پوسته برید وکړ، خو د برید له پیل سره سم سیمې ته د طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي هم رسېدلي چې بیا وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې ده. دوی وایي نښته تر لنډ ځنډ وروسته پای ته رسېدلې او د وسلوالو ځینې وسلې او یو جسد هم د جګړې په میدان کې پاتې شوي دي. دې سوال وایي په نښته کې سیمایزو پولیسو او پاڅون کوونکو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. طالبانو لا تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. وړمه ورځ د اندړو ولسوالۍ په عبدالرحیم کلي کې یو 90 کلن دیني عالم هم له دوو زامنو سره په خپل کور کې وژل شوی و چې د وژلو مسؤلیت یې طالبانو ومانه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بشیر حقونو څار نړیوالې ادارې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته په هغه هیواد کې د نجونو په ماشوموالي د ودېدو او د کورنی تشدد د مخنیوي په اړه یو لیک لیږلی دی او له هغه غوښتي دي چې په دې برخه کې د جدي ګامونه پورته کړل سي او عاملینو ته دې سزا ورکړل سي. احمد شاه زمي په دې اړه نور حال راکوي.
د بشری حقونو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ افغان ولسمشر حامد کرزي ته په لیکل سوي خط کې دوه موضوعات څېړلي دي چې یو یې د ماشوموالي ودونه او دوهم یې په کور کې دننه پر ښځو تشدد دی. پر 15 پاڼو لیکل سوي دغه خط کې له ولسمشر کرزي څخه غوښتنه سوي چې د ولسمشرۍ د خپلې مودې په وروستي کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي د 2009 کال قانون په بشپړه توګه او جدي ډول عملي کړي، چې دغه قانون په ماشومتوب کې د نجونو د ودولو او د کورنۍ لخوا پر ښځو د تشدد څخه ساتنه کوي. د دې قانون له مخې د ښځو پر ځورولو چې کورنۍ تشدد او د ماشوموالي ودونه پکې شامل دي عاملینو ته یې سختې سزاګانې ټاکل سوي دي. په افغانستان کې د نجونو په ماشومتوب کې بدیدل ډیر عام دي چې لکه بلې په دې هیواد کې د زوکړې پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه هم لوړه سوې ده. په 2010 کال کې د افغانستان د عامې روغتیا د سروې له مخې 53% نجونې د 18 کلونو په عمر کې واده سوي دي، بلخوا 12% نجونې له 15 څخه تر 19 کلونو په عمر کې حامله سوي او ماشومان یې زیږولي دي. دا ډول په افغانستان کې د 48% ښځو مړینه چې عمرونه یې د 20 او 40 کلونو په منځ کې دي د حامله حالت له کبله سوې ده. د دې سربیره د کم عمر نجونو پیدا سوي ماشومان هم د نورو ماشومانو په پرتله کمزوري وي او د مړ کېدو چانس زیات وي. په لیکي غوښتنه سوي چې افغان حکومت د ماشومتوب له ودونو څخه د کېدونکو زیانونو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار د نړیوال ادارې لخوا ولسمشر کرزي ته په لیږل سوي لیک کې راغلي چې په افغانستان کې کورنۍ تشدد عام دي او په 2016 کال کې د یوې سروې تر مخه د دغه هیواد 85% د ښځو د جسماني، جنسي یا نفسیاتي تشدد او یا په زور د ودېدو شکایتونه کړي دي. د یو اندازې له مخې په افغانستان کې هر کال 2000 ښځې ځان ته اور اچوي او ځان وژني چې لوی سبب یې د کورنۍ لخوا تشدد او یا په زور ودونه دي. یاد ادارې په لیک کې پر ولسمشر کرزي غږ کړی چې د کورنۍ تشدد او په ماشوموالي کې د نجونو د ودېدو د مخنیوي لپاره دي د پوهاوي کمپاین وچلوي او د هلکانو او نجونو د ودو لپاره دي لږ تر لږه د 18 کلونو د عمر قانون جوړ کړي.
احمد شاه ازمیو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې تاسو د برخه اخیستلو لپاره هم پر ټلیفون شمیرو او هم د سکایپ لاري برخه اخیستلای سي او هم که تاسو غواړئ چې د ریپورتونو په لیکل باندې ولولې نو د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسی. په خوست کې د کوچانو یو شمیر مشران وایي چې خلک تر اوسه هم د زده کړو، روغتیا او د څراک او بو په برخو کې لګړ مشکلات سره مخامخ دي. دوی وایي کچیر افغان حکومت او مرستندوی موسسې ورسره په دې برخو کې مرسته وکړي نو کوچي کومونه د ټول ګټو پروژو په ساتنه کې همکاري ته تیار دي. په دې اړه نجیب الله لوخیل رپورت لري.
د خوست ولایت په ګڼو سیمو په ځانګړي ډول د پوری پوګدو کې کوچیان په کېږدیو او یو شمېر خامو کوټو کې استوګنه لري. ډیری کوچیان تر اوسه د تعلیم څخه کوبو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د کوچیانو مشران وایي چې افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې مرستندویه ادارو د نوموړو قومونو د ټولنې ژوندانه د ښه والي او د دوی د نوي نسل د روزنې لپاره د مناسبو شرایطو په برابرولو کې پوره مرسته نه ده کړې. قومي مشر ګلمرجان فاروقزوی وایي که چیرې د کوچي قومونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم لپاره وړ شرایط برابر شي، نو د دوی په سیمو کې یو شمېر شته ستونزې په خپله له منځه ځي.
د مکتب، د کلینیک او د افغانستان د جوړولو لپاره څنګه کولای شو په افغانستان کې امنیت سوله راشي؟ هغه یوازینۍ هیله او غوښتنه موږ دغه وه چې دا ټولې ناخوالې، مشکل چې دي، دا ټولې حل کېږي په تعلیم کې. موږ توجه وکړو تعلیم ته.
د نیازي کوچیو مشر حاجي بهرام نیازی وایي چې حکومت د ځایي خلکو په شان کوچیانو ته پام نه کوي. نوموړی په ځانګړي ډول د ښوونځیو یادونه کوي او زیاتوي چې دوی تیار دي د سیمې او تاسیساتو په ساتنه کې د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
بلخوا د کوچانو د چارو مشر
حبیب الله وایي چې په دې وروستیو کې د کوچیانو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې نیول شوې دي.
موږ اول نه د یو درشکیزه شورا جوړه کړه چې هغه شورا کې د هر کوم نماینده پکې د شورا په دې خاطر جوړه د کوچیان او دولت ترمنځ اړیکې ټینګې وي.
د خوست د مطبوعاتي دفتر مشر مبارز محمد صدران په خپلو خبرو کې د کوچي قومونو یو شمېر ستونزې او اړتیاوې پر ځای بولي، خو وایي چې کوچیان تل د ځایي ادارې په پام کې دي او په پرله پسې ډول د کوچیانو د تعلیم، روغتیا او نورو ټولنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. یادونه ورده د خوست کوچي قومونه داسې مهال د یو شمېر ټولنیزو اړتیاو، پوهنې او روغتیا په برخو کې حکومت څخه د پاملرنې غوښتنه کوي چې په ځینو ولایتونو کې د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ د دښتو، څړځایونو او غرونو پر سر دعوې او لانجې موجودې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او درنو اوریدونکو، اوس هم د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. په دې خپرونه کې د چارسدې په شبکدر کې د پاکستان نېشنل بانک څنګ ته هغه کسان ورځي چې د دقاود یا پنشن پیسې اخلي. په دې اړه د خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
په شبقدر تحصیل کې د حکومتي بانک نېشنل بانک شبقدر برانچ ته د ورسک پیښور محمود ایجنسی او د تنګي چارسدي نه راغلي د سرکاري نوکرو ریټایرډ سپینګیرو پنشن اخستونکو وویل نه ورته د ناستې لپاره انتظام شته دی او نه ورته په وخت پنشن ملاویږي. دوی د پیښور شبقدر په سړک ولاړو چې کینه دا خطر هم موجود و چې چیرته کومه ټرافیکي حادثه ونه شي. د وزیر قلا پیښور ورسک نه راغلي ګلداد خان مشال ریډیو ته وای
او نه هونه بعد به خپل چای مای کوي دا غنه بعد چې کوم دی به پنشن شروع کیږي او موږ دین ورته ولاړو په قطار باندې بس بار خلک ادرول دي دی خو کنده تار لګولې بینک ته دنه پری دینه سرک د پاسه باندې په لور باندې په قطار شوی دي او بینک ولې اس فکر او غم نه کوي.
حضرت سید بر محمود ایجنسی ګنداو نه پنشن اخستو لراغله وی ویل نن سهار چې نور خطو نو هغه د کوره بینک تر روان شو ولې سلور غنټه انتظار نو وروسته هم ورته د پنشن پیسې نه دی ملاو شوی.
ما تقریبا 20 سالو شو زری تیار شم د 20 سال نه دا کاته شروع ده په غدانه کې خدای چې علاقه لګه والے کما ته دا چې رش پی ډیر نو پس لا وړ کورسو کې بخ په قرار کې نه سو پارام سوري دنه سم ولا چې سار منځو کو بس روان شو مطلب دا چې دا غلی لا ولاړی ته پیښ شو زاله غالبا نس په بجاوی کې پیښ شو کنه ورګه کې لمبارم راته نو وی بجې ته دمبر راش پس موري ژوند نه وتی او نور څه کوم دی ته انتظار دی.
د ترخی د زور غلی سپینګری روح الله وای چې له سهار د بنک مخه ته ولار دی خو د بنک عمله په خپل کار کې تیزه نه راولي ځکه د هغه د پیسو خستو نمبر نه دی راغله.
زه فاته بجې نه رسېدلې مو او نو وخت دی نو بس څوک مو نارک جی ځان ته پخپل جوړی چې کاری کولی نه خلک نه وره ځندانه خو ډایرک ځي بینک ته مونږ ته وی وځرېږي په دینوار اول راشي کاور راشي بیا جوړ څنګه کوي بیا مونږ ته ولاړی.
بیا مودو یاد شوی بینک منیجر منیر خان ته دغه ولس ګلی وړاندې کړلې
دلته
پارٹ آف دا مومنٹ ایجنسی باغ کے زمان کا نیشنل بینک برانچ نشتا دے دا کی بیت تا اجولا کر دے ہو ورسا کا پورے دے بل سائٹ کا مطلب ہے تو دو ابلا چتا جو پدے روڈ مان پشاور تا دئی کنا جے زمان کا تے فقیر آباد تانے پورے بل برانچ نشتا کم شٹ کے من جڑ کھڑے دے داگے لان دے ہو مطلب دا جتا سے 250 300 کسان راضی نو ٹوٹل 8-9000 کسان ار میش دا برانچ رکھے نو
دا منیر خان پوینا چے اس تنخواہ دار او پینشن اغستو تا وینا ہم شوی چے ہوی دی گنی پو زنگڑی توگا چلی دن کی بینکونه کې اکاؤنٹونه پرانیزی نو بیا به د دوی کار نور هم آسان شي.
په ډیر بخښنه در اوریدونکو د چرسدې په شبکدر کې د پاکستان نېشنل بینک اتسانګ ته کسان ورزی چې د تقاعد یا پنشن پیسې اخلي په دې اړه د مشکلاتو په اړه تاسو ریپورت اوریده اوس مو پام راړوم د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت ته د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه د جمهوریت پر نننۍ خبرونه کې باور چې بشري حقوقونه څه توای په نړیواله توګه د بشري حقوقونو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی بشري حقوقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري په پاکستان کې د خلکو کم حقوقونه خوندې دي او کوم نه دي په ټولنه کې بشري حقوقونه څنګه پراخیږي خوندې کیږي او پرمختګ کوي دا او نورې پوښتنې پر نننۍ خبرونه کې سیړو له مشال رادیو سره اوسئ. اردوونکو د جمهوریت خبرونه په اوږدو کې مو د جمهوریت په تعریف تاریخ په پښتون مشته سیمو کې د جمهوری ارزښتونو او رویو په اړه خبرې وکړې. موږ په دې هم پوه شو چې په افغانستان او پاکستان کې ډېر وخت ته اړتیا وي چې جمهوریت په خپل اصلي حالت کې عملی شي او د حکومت د یو نظام په توګه کار وکړي. په جمهوریت خبرونه کې موږ ته کارپوهان وویل چې په ښه جمهوری نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره جوړیږي. په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقونو غږیږو. نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقونه څه ته وایي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي بشري حقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري.
بشري حقونه ټول انسانانو ته په فطري یا طبیعي توګه ورکړل شوي وي. د دې د انسانانو له قومیت د اوسېدو له ځای جینس قومي یا نسلي اصل رنګ مذهب ژبې او یا بل حالت سره تړاو نه وي. هر انسان دا حقونه لري. موږ ټول پرته له تفریق و توپیره خپل بشري حقونه لرو. دا حقونه له یو بل سره تړلي پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدونکي دي.
دلته یو پوښتنه دا ده چې د حقونو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدو معنی څه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده.
د انسان حقونه لکه د ژوند کولو حق، د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق، د بیان د ازادۍ حق، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقونه لکه د کار کولو حق، د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقوقونه، همداراز د ټولنې پر کچ حقوقونه لکه د پرمختګ حق، پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق، دا ټول حقوقونه پر یو بل تکیه کوي. یو حق له بل سره تړلی دی او دا ټول حقوقونه له خلکو نه اخیستل کېدای، هر کس یې لري.
معنا دا چې دا ټول حقوقونه هر وګړی او هر ټولنه لري. داسې نه ده چې ځینې کسان به یو څو حقوقونه لري او نور به نه لري. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وایي انساني حقوقونه د قانون، تړونونو، دودیز نړیوال قانون، عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کیږي.
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواری اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونکړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادی ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي.
تر دې تعارف وروسته وسته حقوقو موضوع نور روښانه وو. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای بشري حقوقونه له یو بل نشي بېلېدای او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت یو څو حقوقونه ورکړي او نور به نه ورکوي.
دا حقوق چې دي د کې تاسو نه شي کولای چې تاسو وایي دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو. دا یو بل سره تړلې دي. کدی کې تاسو یو یا دوه اهم حقوقونه پرې دی او نو هغه باقي بیا تاسو دا څو حاصلول نه شي. لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي کنه، نو فریډم اف اسمبلی دا، فریډم اف ایکسپریشن دی، فریډم اف اسوسییشن دی، لکه یو بل سره دا ملاوېدو حق، لکه دغه چې پولیټیکل پارټي جوړه کی، سیاسي پارټي جوړه کی، بیا هغه خبره وکړي شي، او بیا غی ملاوی دی شي په یو ځای کې نو کته سوسوک ملاوی دوه تا نه پرې دی یا غی ته د حق نه ورکوي چې غی تنظیم سازي وکي نو بیا غینا دا باقی حقوق تاسو غسته نه شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضع څنګه ده؟ آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او کنه؟ کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانین جوړیږي، هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملي کولو لپاره نور قوانین جوړوي.
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانین دي کنه، د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده دا چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه، دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی. او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي، لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو، خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه چې کوم کووننت چې هغه ساين کی نو هغه خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ځمواري اغست ده چې هغه به قانون جوړي چې دلته کې چې کوم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه خلکو ته دا میسر دي.
د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وايي پاکستان ډیر نړیوال قوانین لاسلیک کړي دي خو عملي کړي نه دي. دی وايي یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونې یا وهلو ضد دی. هغه قانون پاکستان لاسلیک کړي دي خو په هیواد کې دننه یې ورته د عملي کولو لپاره څه نه دي کړي.
ډیر زیات کنونشنز دي چې هغه لپاره سلګ ډیر قانون جوړ شوی دی. ډیر زیات کنونشنز دي کوم چې پاکستان راټیفای کړي دي خو هغه لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنونشن ساين کړی دی دو درې کال کې، بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننت آن سیویل اینڈ پولیټیکل رائټس، یو انټرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر دغه خلاف چې د ایزار رسانی خلاف چې کوم کنونشن دي، او خو دې په مت کې پاکستان کې فلاسه قانون سازی نه ده شوی او چې کوم زاړه قانون نه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کړي.
لکامران عارف هم پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقونه ټولو خلکو ته ورکړل شوي دي او کنه، د بیلګې په ډول د تعلیم حق. دی وايي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې یو څو حقونه دي ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کیږي یا کېدای شي ور نه کړل شي. دی وايي ټول حقونه باید دولت پوره خلکو ته ورکړي.
کله فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي، دا زما خیال کې دا مناسب نه ده. حقوق چې سوره دي دا تاسو ته سوال خبره وکړه، دا یو بل سره تړلی دا پورا پکار دی او دې کې دا ویل چې دا حق ضروری دی او دا حق ضروری نه دی. دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده. ټول حقونه ضروری دي. خبره دا ده چې بس حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي، بس حقوق کې به لږ ډیر وخت لګي. لکه تعلیم تاسو خبره وکړه نو تعلیم لپاره سکول پکار دی، ټرینډ استاد پکار دی، نو هغه کې کېدای شي دای څوک نه وي تاسو نن دستخط وکړو سبب دا اکدم په دې عمل درآمد شروع شي کې به ټایم لګي، خو خبره ده چې هغه په لس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي، او د خپل حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهی یا پوه لري او کڅنګه؟ کامران عارف وايي په پاکستان کې دولت خلک ځپلی دی او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي، حالانکه خلک خپل ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک به آگاهی او ډېر خلک به آگاهی، لکه دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاهی خو خلک به وسه دي چې کول نشي. لکه کده کنونشن اگینسٹ ټورچر وګوري نو دا خو زما خیال دی یار ماشوم لوی ته پته راځي پولیس ته دا حق نشته چې سړی راګیر کی اولټایز وانټ کی. دا خو لکه باز داسې خبرې دي چې دینه خو ټوله دنیا خبره ده. بعض ډېر لکه فریډم آف انفارمیشن شو، فریډم آف ایکسپریشن شو، کېدای شي هغې باره کې لږ ډېر دغه کمې وي، خو زمونږ چې کوم دې وخت کې زمونږ سوسایټي ده هغه کافي حده پورې خبر ده د دغه نه، خو که هغه یو خبره نه کوي که دغه یو طرف ته نه ځي نو د هغې به څه وجه وي. او د هغې اکثر یو وجه دا ده چې زمونږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی، او اکثر خلکو دا خیال وي چې که مونږ دا کوشش وکړو نو دینه سره جوړیږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا بشري حقوقونه له جمهوریت سره تړلي دي او کنه؟ د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وايي د ډیرو حقوقو ترلاسه کولو لار سیاسي وي او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقوقو اغستو لار چې کومه ده هغه سیاسي ده، او دا ډیره زیاته ضروری ده چې پاکستان کې جمهوریت او خلکو سره یو سیاسي لار وي چې هغه سیاسي طور سره خپل حق وغواړي هغه هغه ته میلاو شي.
په تیرو خبرونو کې موږ پوښو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ ښه نه دی پاتې شوی، نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزوری وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وایي داسې هیڅ امکان نه لري. بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وایي اصلا جمهوریت په خپله یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده، په دې به تاسو ځئ، نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ٹھیک دی که غلط دی که خلک ورته هر څه وایي، دا یو لار ده، په دې تلل دي او دا به رو رو به دا هغې دغه ته ورسي، هغې لیول ته ورسي چې کوم نه به خلک خوشحاله وي. په دې تناظر کې که موږ ګورو نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه نه شوې کېدی، داسې ډېرې خبرې چې کېدای شي، او همدغسې چې دا سلسله جاري نو کومې خبرې چې اوس خلک نه شي کولی، کومې خبرو چې اوس خلک هغې مناسب نه ګڼي چې هغه روان دې راولي، هغه وخت سره به هغه هم حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی، د جمهوریت نه بغیر انساني حقوق نشي راتلی، بلکې جمهوریت په خپل یو انساني حق دی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې بشري حقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي او هر حکومت پړوي چې خلکو ته حقونه ورکړي. تاسو خبر شوئ چې حکومت هغه وخت د خلکو حقونه خوندي ساتي او ورکوي چې په هیواد کې جمهوریت وي. معنا دا چې جمهوریت او بشري حقونه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. دا نننۍ خبرونه په راتلونکي خبرونه کې بل یو بل موضوع سره حاضر شو. په مخه
جمهوریت
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس